نننای افغانستان د یو نامه راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه،
ښه حکومتولي،
بشري حقونه،
سوله او پرمختګ،
دا او ډېر نور څه
د نننۍ افغانستان په خپرونه کې. ګران اوریدونکو سلام، تورپیکی امرخیلیم د نننۍ افغانستان د یو بلې خپرونې په وړاندې کولو چې سرلیک یې دی د ملکي وګړو خوندیتوب او پر ښځو د جګړو د بدو اغیزو په نامه موضوع ستاسو په درانه چوپړ کې. خو مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړو، راځئ چې لومړی د یونما هنداره زما له همکار څخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یونما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړل شوي. زما همکار او د یونما هنداره
د ملګرو ملتونو رپورټ چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ښیي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 15,168 تنه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. له 2009 کال راهیسې چې یوناما د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي دي، دا شمېره د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه کچه ده چې یو په درېیمه یې ماشومان دي. د 2009 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه چې د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي دي، د 2016 کال د جنوري تر دېرشمې پورې ټول ټال 16,944 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 22,941 تنه یې وژل شوي او 40,993 نور یې ټپیان دي. په ننګرهار کې د یوناما کارکوونکو په دې ولایت کې د افغان کارګرو د ټولنې له غړو سره وکتل او هلته یې د ښځو لپاره د کاري چاپیریال د بهبود په اړه بحث او خبرې اترې وکړې. په دې ناسته کې څلور ښځینه استازو هم برخه درلوده. په دولتي ادارو کې د ښځو د جلب او جذب پر موضوع یې هم خبرې وکړې. ښځینه ګډونوالو د خبرو پر مهال وویل که چیرې د ښځو لپاره کاري چاپیریال برابر شي، ډېر شمېر تعلیم لرونکي او په کار پوه ښځې به چمتو شي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. په هرات کې د یوناما په ملاتړ د یوې جوړې شوې غونډې برخوال وویل چې د صنعتکارانو او دولت ترمنځ پیاوړې اړیکې به په محلي او ولایتي کچه د اقتصاد په وده کې مرسته وکړي. په دې یوه ورځنۍ غونډه کې د سیمهیزو پانګوالو، د سیمې د سوداګرو بنسټونو استازو، د هرات د صنعتي ټولنې غړو، دولتي چارواکو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 22 کسانو برخه اخیستې وه. په هرات کې د یوناما د سیمهیز دفتر مشل خلیل عثمان د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او نړیوالو همکارانو ترمنځ پر پیاوړې همکارۍ ټینګار وکړ. په هرات کې د پانګونې د مرستندویه ادارې رئیس میرویس منګل په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې د پانګونې د پراختیا ته په اشارې سره وویل چې د 2016 کال په نیمایي کې 40% پانګونه په دې برخه کې زیاته شوې.
ګران اوریدونکو، که چیرې غواړئ د یوناما او د هغه د فعالیتونو په اړه لا ډېر پوه شئ، نو کولی شئ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې www.facebook.com/yunama.pashto ته ورشئ او هلته یې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه که غواړئ چې پوښتنو او نظرونو ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو، نو همدلته په فیسبوک کې د یوناما پښتو په پته راسره شریکولی شئ. همدارنګه هغه دوستانو چې خپل نظرونه په یوناما پښتو فیسبوک پاڼه کې موږ ته پریښي دي، د خپرونې په وروستیو شیبو کې به یې ورته خپاره کړو. له موږ سره اوسئ په اوسنۍ خپرونه کې. اوس هم د ملکي وګړو خوندیتوب او په دې اړه د یوناما شپږ میاشتنی رپورټ. د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو رپورټ په همدې اونۍ کې خپور کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر وروستۍ نیټې پورې څه باندې 15,000 د ملکي وګړو تلفات ثبت او مستند کړي. نوموړې شمېره د 2015 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% زیاتوالی د ملکي وګړو د تلفاتو په برخه کې ښیي. د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤلې میرمن دانیل بیل د دې رپورټ د خپرولو په خبري غونډه کې وویل:
In the first 6 months of 2016, UNAMA documented...
UNAMA de 2014 kal pa lomri u shpagu miyasht ki 5,100 shpag shpet mulki talafat mustanat kiri. Che lede dare 1,100 wajil shiwi, au 3,515 shpeta dapyan shiwi. Che de mulki talafatu da kacha, de 2015 kal de lomri u shpagu miyashtu pa partala, salur pa salu ki ziyat walay khi. Da kacha yuzil biya tar tulu de mulki talafatu pa barkha ki tar tulu lwada kacha khi. د ملکی تلفاتو په شمیر کې دغه 4% لوړوالی د مخالفو ځواکونو د بریدونو او ځانمرګو عملونو له کبله رامنځته شوی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر تدماچي یماماتو د دې رپورټ په خبري غونډه کې وویل دوامداره شخړې په دې معنا دي چې افغانان له ښوونې او روزنې، روغتیایي خدمتونو، سرپناه، د تګ راتګ له آزادۍ او له ټولو مدني، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي اسانتیاو څخه د اوږدې مودې لپاره بې برخې شي. نوموړي همداشان وویل
دغه رپورټ یوازې د شمیرو په اړه نه دی، بلکې د هغه انسانانو په اړه دی چې خپل ژوند یې د یو هاوان او یا هم د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړی. کله چې انسان د سیمو او د کورنیو اندېښنې په پام کې ونیسي چې پرته له ډوډۍ راوړونکي څخه ژوند کوي او د هغو میندو او پلرونو غم ده چې د خپلو بچیانو د غم په ټغر ناست دي، دا د هغه کړنو ریښتینې پایلې دي چې په دې رپورټ کې پرې بحث شوی.
رپورټ 6% ملکی تلفات د حکومت ضد عناصر او 23% د حکومت پلو ځواکونو ته نسبت ورکړی چې د دې رپورټ پر بنسټ د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% کې زیاتوالی پکې ښکاري چې لومړنی لامل یې په ځمکنیو جګړو کې د دوی ښکېلتیا بلل کېږي. ښاغلی اماماتو په دې خبري غونډه کې وویل دغه رپورټ باید په حقیقت کې د جګړو ښکېلو غاړو ته یو درخواست وي او هغوی باید په خپلو ټولو امکاناتو هڅه وکړي چې ملکي وګړي له جګړو څخه لرې وساتي.
د 2015 د لومړۍ نیمایي کال په پرتله یوناما د روان کال د لومړیو شپږ میاشتو د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه کچه ثبت کړې. په نوموړي رپورټ کې د بېلابېلو تکتیکونو څخه په کار اخیستلو ښیي چې ښکېل ډلو څه ډول د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو لامل کېږي. د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې پرمختګونو ته هم په نوموړي رپورټ کې اشاره شوې. سربېره پر دې لا هم ډېر کارونه پاتې چې باید ترسره شي. ټولې ښکېلې ډلې باید پر ملکي وګړو د جګړو د اغېزو د کمېدو په موخه د نړیوالو بشري قوانینو او بشري حقونو څخه پیروي وکړي.
د چارواکو په خبره از مکنۍ جګړې لا هم د ملکي تلفاتو د لوړې کچې لامل کېږي چې ورپسې ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي دي. میرمن دانیل بیل په دې اړه وایي
د جګړو د ښکېلو غاړو ترمنځ ځمکنۍ جګړې څه باندې د 2000 ملکي تلفاتو لامل ګرځېدلې چې د همدې مودې په پام کې نیولو په تیر میلادي کال کې 23% زیاتوالی ښیي. ځمکنۍ جګړو په لوړه کچه تلفات خلکو ته اړولي دي. وروسته ځانمرګو بریدونو او ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکو په دویمه او درېمه لړۍ کې ملکي وګړو ته تلفات اړولي دي.
د رپورټ ټولې بشري سرغړونې لکه په عام محضر کې په عمدي توګه د ښځو په نښه کول، په وسلوالو شخړو کې له ماشومانو ګټه اخیستل، د نجونو او هلکانو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی، په روغتیایي او روزنیزو تاسیساتو بریدونه، برمته کول او صحرایي زنده کول په بر کې نیسي. میرمن بیل وایي چې په هیواد کې وسلوالو شخړو تر ډیره د ټولنې زیانمنونکې برخه چې ښځې او ماشومان دي اغیزې پرې شیندلې دي.
The report highlights protection concerns of the most vulnerable.
رپورټ د ټولنې پر زیانمنونکو برخه په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو په برخه کې خپل اندېښنه ښودلې ده. د ښځو په برخه کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د 12% په کمښت کې په هر 10 ملکي تلفاتو کې یوه یې ښځه ده. په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د تلفاتو شمیر 18% زیاته شوي چې شاوخوا په هر 3 ملکي تلفاتو کې یو یې ماشوم دی. تر اوسه په 2018 کال کې هغه ماشومان په وسلوالو شخړو کې وژل یا ټپیان شوي، عمدتاً د ځمکنیو جګړو او د جګړو د چاودیدونکو توکو د پاتې شونو له کبله وي.
یوناما یو شمیر فعالیتونه پر ملکي وګړو د جګړو د اغیزو د راکمېدو په موخه لکه بې پرې او مستقله څارنه له هغو پیښو چې په هغه کې ملکي وګړې وژل او یا ټپیان کېږي، د دادخواهي فعالیتونه د ملکي وګړو د خوندیتوب په موخه چې په وسلوالو شخړو کې زیانمن کېږي، او هغه فعالیتونه چې د ټولو ښکېلو ډلو ترمنځ چې د نړیوالو بشري حقونو، اساسي قانون او د افغانستان ټولو قوانینو د په پام کې نیولو لامل ګرځي تر لاس لاندې نیولي. یوناما په 2009 میلادي کال کې یو برېښنایي ډیټابیس جوړ کړ چې په وسلوالو شخړو کې د غیر نظامیانو د خوندیتوب په اړه خپل رپورټونه او څېړنې پکې ثبت کړي. خو د دې شان رپورټونو خپرول به پر ملکي وګړو څه اغېزې ولري؟ د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون غړی شمس الرحمن احمد زای په دې اړه وایي
دغه تقریبا یو د خای د ملکی کسانو پکړه باندې چې کله یو انسان بیگونه وژل کیږي حتی د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون ودی ته اړ شو چې دوه کاله مخکې د دې په خاطر چې دغه خپله ژوند چې ده یو الهي تحفه ده هیڅ څوک نشي کولی چې بې د مجاوز د قانونه دغه ژوند واخلي دغه تحفه واخیسته او هیڅوک حق نه لري هیڅ حتی دولتي مرجع حق نه لري چې یو کس ته بې موجبه مادي زیان هم ورسي په دغه اړوند باندې حتی موږ د دې غوښتنه وکوله چې دولت باید په دې ته اړ وویستل شي چې هغه کسان چې د جګړو په ترڅ کې هغه مفتي کسان چې وژل کیږي دولت باید د هغه د قرباني کورنیو سره هغه ته یعنې په حساب د جبران د خسري قسم د انسان د ژوند یعنې دا مشکل د جبرانیږي نه ولې دا د څو لازه حداقل که د سره د فامیل سره مرسته کیږي د هغه فامیل ژغورل کیږي د اولادو ته زمینه د تعلیم مسلهیږي د کورنۍ ته سرپناه ورکول کیږي د دې فامیل یا شوی باتی ته ستونزې نه پیدا کیږي موږ دې ته دولت نه غوښتنه وکوله چې یو قانون د جبران د خسارې جوړ شي چې هغه کسان چې ملکي کسان چې بې موجوده وژل کیږي دولت یې باید جبران کې خساره او هغو ته دې باید مادي مرستې وکړي په منظمه توګه تر څو د هغه کورنۍ نور ستونزې سره مخامخ شي
د ملکي وګړو مانا څه ده افغان او نړیوال قوانین روښانه دي ملکی وګړی هغه څوک دی چې د وسلوالو ځواکونو غړی نه وي یا د منظمو وسلوالو ډلو غړی نه وي ملکی کس په شخړو کې ونډه نه اخلي ملکی قربانی ښایي د بس چلوونکی نرس هټیوال قاضي ښوونکی ماین پاکوونکی موزیک پوه پلار مور تاسو او ستاسو ماشومان وي ګران دوستانو تاسو د نننی افغانستان د خپرونې اوریدونکي یاست جګړې د اصلي لامل په توګه د ټولنې پرمختګ چې د حقوقي او ټولنیزې برابرۍ لپاره یو ډیر مهم امر دی تر خپلې اغیزې لاندې راولي او ښځې د اصلي قربانیانو او د ټولنې د بې دفاع وګړو په توګه د بربادۍ تبعیض او د انزوا په لورې بیایي سربیره پر دې د وسلوالو جګړو کومه بده پایله چې له ځانه سره لري هغه د وګړو د بشري حق نقضول دي چې د جګړو او ناامنیو په دوران کې ډېر غیر نظامي خلک له خپل بشري حق څخه محرومه کیږي حتی ډېری خپل ځان مال او ژوند له لاسه ورکوي او له خپل ټاټوبې بېځایه کیږي په سروبي ولسوالۍ کې معاصله عایشه د جګړو د ناوړه اغیزو او پایلو په اړه وایي
یعنی جنګونه خو په هره ټولنه کې بدبختي رامنځته کوي هېڅکله پرمختګ نه رامنځته کوي نو دا خلک چې د دې ټولو خدمات نه لکه برخمن نه دي دا ټول د دې جنګونو له امله دي ځکه چې تعلیم ته لاسرسی به ولري هغه ځای کې ټولنه کې چې امنیت وي سوله وي نو ځکه دا جنګ ټول بدبختي د دې مملکت دپاره او په بل خصوص د خلکو دپاره نو چې جنګ وي هېڅکله پرمختګ نه کېږي باید موږ جنګ ونه کړو په سوله کې ژوند وکړو او ارامي خدای پاک دې وطن کې راولي هیڅ قانون نه مراعت کیږي او استفاده کیږي د مکتبونو شفاخانو امن منفی ځینو نه زیات استفاده کیږي د جنګ په حیث
تر ډیره په جګړو کې ښکېلې برخې د ملکي وګړو ځان او مال ته چندان اهمیت نه ورکوي او له احتیاط څخه کار نه اخلي زموږ په هیواد کې یوه معموله اصطلاح ده چې وایي جګړه جګړه ده دا په دې معنا چې په جګړه کې قتل تاوتریخوالی او ورانول پېښېدونکي دي چې پایلې هم یو معمول امر دی د مدني ټولنې فعال خلیل پارسا د ملکی وګړو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه وایي
خب یک از نگرانی های جامعه مدنی همواره
د مدني ټولنې یوه لویه اندېښنه د ملکی وګړو د نه خوندیتوب مسله ده کومې شخړې او جګړې چې د مخالفو ځواکونو او دولت ترمنځ کیږي او شوي موږ د ملکی وګړو د تلفاتو شاهدان وو چې له بده مرغه حالات لا خراب شوی دی او مخالف ځواکونه هم پر دولت له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې فشار راولي هغه بریدونه چې پر دولتي ځایونو کیږي ډېره برخه تلفات یې ملکي وګړي دي په داسې حال کې چې عام وګړي په دې جګړو کې هیڅ کومه ونډه نه لري خو له بده مرغه چې دا وضعیت لا هم دوام لري چې نه دولت او نه هم مخالفې ډلې په دې برخه کې کومه پاملرنه کوي نو ځکه هره ورځ خلک له منځه ځي
همواره تلف میشن در این روز.
ګران دوستانو، کچیر غواړی په افغانستان کې د یوناما د کار او فعالیتونو په اړه لا ډیر پوښی، نو د یوناما فیسبوک www.facebook.com/yunama.pashto وګورئ. هر مونږ شي چې موږ په خبرونه کې ستاسو نظرونو او پوښتنو ته سترګې په لار یو. ګران اوردونکو، بیا هم خبرونې ته ښه راغلاست. د ښځو په برخه کې د بشري نړیوالو حقونو له خوا د بدلونونو راوستو ته په کتو لا هم ښځې له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. ښځې د هغو جګړو او ناورینونو قرباني دي چې په هیڅ ډول د دغو جګړو په سر او پای کې ښکېلې نه وې او کومه ونډه یې پکې نه ده درلودلې. په دې اړه زموږ ځینې هیوادوال داسې نظرونه لري.
محمد مزمل حقین هستم، استاد دانشگاه در کندوز.
زه محمد مزمل حقبین یم، د کندوز پوهنتون یو تنخون کې. په دې تیرو لسیولسو کلونو کې د ښځو یوې برخې فعالیتونه پیل کړي وو، خو هغه هم د ناامنۍ او تاوتریخوالي له کبله چې په کندوز ولایت کې ډېر شول، د دوی دغه تازه فعالیتونه چې نوی رنګ یې نیولی و له منځه ولاړل. د جګړو دویم اغېزه پر هغو ښځو ده چې په کور دننه دي او پر دوی تاوتریخوالی په غیر مستقیمه توګه کېږي. دا په دې معنا ده چې تاوتریخوالی په ټولنه کې ډېر شوی دی، نارینه ترې اغېزمن شوي دي. بیا دغه ستونزه د نارینه له لارې د کورنۍ چاپېریال ته لېږدول شوي چې ښځې هم بیا ترېنه زیانمنې شوي دي. کومې جګړې او تاوتریخوالی چې ترسره شو او خلک چې بې ځایه شول، د ښځو پر روحي حالت یې منفي اغېزې له ځانه پرېښودې. زه هغو کسانو ته چې جګړې کوي یو پیغام لرم. دوی چې کله خپل کور ته ځي، د یوې شبا لپاره دي د یوې شیبې لپاره دې خپلو ماشومانو ته وګوري او فکر دې وکړي چې کوم کار چې دوی کوي د دوی دغه کار نیغ په نیغه پر ماشومانو اغېز لري، د دوی پر خپلو ماشومانو یا د ګاونډي پر ماشومانو او یا هم د هیواد پر ماشومانو.
رایحان رسولی هستم، یکی از شهروندان مزار شریف. طبعا که جنگ باعث بربادی، باعث خرابی، باعث
رایحان رسولی هم ده مزار خار اوسیدونکی. دا یو روخان خبر ده چه جګړه د خلکو د تباهی ورانه او بربادی لامل گرزی چه په دې برخه کې خزی دیری زیانمنی کیگی. مون خزی هیس کلا ده هغو کسانو چه د دولت او خلکو پر ولان ده جنگ جګړه کوي ملاتل نکو، بلکې د دوی دغه عمل غندو، ځکه دوی د خلکو هوساینه او آرامی او همداشان سولیز چاپریال اخلی. زمون غوښتنه له دولت څخه همدا ده، کوم کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي او جرم کوي باید ونیول شي او د ټولو په مخ کې ورته سزا ورکړي چې نورو ته یو پند شي او بیا تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي.
چیزی که بسیار واضح است، افغانستان کشورش که بیش از چهار دهه با
کوم څه چې ډېر واضح دي هغه دا ده چې افغانستان هغه هیواد ده چې دا څلور لسیزه تپل شوې جګړه پکې روانه ده او د دغه جګړو ډېری اغېزې له نارینهو نه هم پر ښځو ډېرې وي چې ښځو په دې جګړه کې خپل پلرونه، ورونه، بچیان او خپلې کورنۍ له لاسه ورکړي. د جګړو پایلې بېوزلي، بېکاري او ناامني ده چې دا ټول د میندو په روح او روان منفي اغېز لري.
محروم شناخته شده بودن.
جنگ واقعا تاثیرات خیلی ناگوار بالای دختر خانما یا خانمایی که در خانه هست.
جنگ ده خزو و اونجونو چه پا کور او لکور سخه به هر دی دیر بد اغیز لره لیدی. همداشان ده دی بد پایل پر ماشومانو هم دیر زیادی دی، زکر دوی لبد امنیتی حالت سخه بی خبر دی. نکل چه ده یو بد امنیتی حالت سر مخکی گی پر دوی هم دیر بد اغیز گوی. موگ ده هاگو کسانو چه شعار جنگ جگره ده، نه یوازې دا چې ملاتړ یې نه کوو، بلکې د دوی دغه عمل غندو.
په خوشحالۍ سره باید ووایو چې د افغانستان په ټولنه کې چې دا څو لسیزې جنگ جګړه دوام لري، ډېر غیر نظامي خلک په ځانګړې توګه ښځې په جدي توګه زیانمن شوي او کېږي، چې د ښځو زیانمن کېدل نیغ په نیغه د کورنۍ پر ماشومانو هم خپلې اغېزې شیندي. عابد هغه ماشوم دی چې خپل پلار یې په جګړو کې له لاسه ورکړ، چه دا محال دای او د ورور چې د ښوونځي په شپږم ټولګي کې سبق وایي، د خپلې مور او شپږو قد او نیم قد خویندو مسؤلیت پر غاړه لري. هغه په داسې حال کې چې د ژوند درون پیټی په خپلو کوچنیو اوږو وړي، د خپل پلار د لاسه ورکولو کیسه داسې بیانوي.
زما پلار د سروبي په هغه کې جنګونو کې موږ د لاسه ورکړی چې هغه هم سهار وختي ووته، جمعې ورځ وه او نوکري وو. د شپې ګیره جوړه کړله، ښې ځان ومینځه او سهار مونځ یې وکړ، مونږ یې ټول پاڅولو، مونځونه مو کړو، خدای پاماني وکړله او بس لاړه. نور نور یو دم ډزې شولې او نور اول چې دا طالبان را داخل شول دا قراول ته نور اول ډزې زما په پلار دوه مې بیغه جناغه ویشته نور دننه شولو قومندانۍ ته یو دم انفجار وکړ او په دې وخت کې زمونږ ورور نه دی نورله هغه یې مونږ کور کې هغه هغه م هغه راپاڅېده وی ویل چې زه لاړم زه بانک ته ځمه قومندانۍ نه به زه به پلار پسې ملاړ شم زه به یې وګورم چې څنګه دی خو هغې وخت کې بیا پولیسانو هغه زمونږ پلار شبخانې ته راوړو شبخانه کې او نور مونږ ته مونږ پسې موټر را ولېږه چې پلار دې کابل کې دی زخمي شوی تاسې غواړي نور یې چې جلال آباد طرف ته موټر ته وکړه مونږ پوه شولو چې پلار هم په حق رسېدلی دی او نور چې لاړو همالته هغه خاورو ته مسپاره شپږم خورګانې دي یو مور ده او دوه مونږ ورونه مونږ خپله خیاطۍ کې ځو یو لس شل روپۍ را کوي هغې باندې مونږ هغه اخلو او خپل هغه کوو خیاطۍ کوو بل هغې راځو کور ته مور دې سره چې سار شو بیا ځو چای وڅکو سبق ته ځو بل هغې بیا خیاطۍ ته ځو
ګران دوستانو د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د نننۍ افغانستان د راتلونکو خپرونو په اړه واورو ګرانو اوریدونکو زموږ یوه راتلونکې خپرونه د ځوانان او سولې په اړه ده که چیرې په دې اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ نو د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې له موږ سره شریک کړئ هڅه به وکړو چې نظر ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو او پوښتنې مو له چارواکو وپوښتو په یاد ولرئ چې موږ ستاسو پوښتنو او نظرونو ته د یوناما په پښتو فیسبوک پاڼه کې سترګې په لار یو ګران دوستانو بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست دینی عالم مولوی صداقت وایي سربیره پر ملی او نړیوالو قوانینو چې په هیواد او نړۍ کې شتون لري په اسلام کې هم د انسانانو ژوند او خوندیتوب ته ډیره زیاته پاملرنه شوې اسلام په هیڅ صورت د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه او ټپي کیدل مجاز نه ګڼي او وایي چې هیڅکله هم باید په جګړو کې دوی ښکیل ونه اوسي
د ما په نظر باندې دغه د بشر د حقوقو نړیوال سازمان چې کوم ده د هغې هغه مسایل او انسانانو ته او په خاص توګه بشر ته چې کوم حقوق ورکړی سوي دي دا د قرآن عظیم الشان د رڼایي سره او د هغې د اصولو د عادله سره کوم مخالفت نه لري او دا د اسلام لخوا نه منل سوي حقوق دي چې یو انسان ته الله پاک ورکړي لکه د ژوند کولو حق د تعلیم کولو حق او یا په یو هیواد کې د آزاد وګړي په توګه باندې د هغې هیواد د ټولو اشیاو نه د نعمتونو نه برخوردار کیدل استفاده کول په سیاسي چارو کې او په نورو ښوونیزو چارو کې د ملک په نورو کارونو کې په مستقیمه توګه ونډه او برخه اخیستل تقریبا د یو باچا ټاکنه او یا سیاسي مسایلو کې برخه اخیستل او په هغې کې هغه خپل حق حقوق پیژندن او د هغې نه استفاده کول دا هغه حقوق دي چې اسلام خلکو ته ورکړي دي او د بشر حقوقو کې هم منل سوي دي نو د ما په نظر باندې زنانه هم خپل حق حقوق لري او ماشوم هم خپل حق حقوق لري او نارینه هم خپل حق حقوق لري او اسلام همیش لپاره داسې یو دین ده چې د هر چا د حق لپاره یو خوندي فهرست او جدول لري که موږ تاسې وګورو د قرآن عظیم الشان آیاتونه وګورو او د رسول الله مبارک حدیث وګورو د اسلام دین داسې دین ده چې ګوره هر چا ته خپل حق ورکړی د پلار حق معلوم ده د یو زنانه د یو کډې حق معلوم ده د میړه حق معلوم ده د زوی حق معلوم ده د لور پکې معلوم ده د خور معلوم ده چې ټول مسلمانان په دې مکلف دي تر څو د اسلام د مقدس دین له مخې هر چا ته خپل حق حقوق ورکړي نو په دې خاطر اسلام د حق حقوقو پلوي ده هر چا ته خپل حق حقوق ټاکلي دي او باید هغه خپل حق حقوق هر چا ته ورکړی شي
په تېرو وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې پاملرنه په وسلولو شخړو کې د ښځو ښکیلتیا په اړه موضوع ته په بېسارې توګه زیاته شوې خو لا هم په دې لاره کې ستونزې شتون لري چې دغه موضوع په بشپړه توګه حل او له منځه ولاړه شي ګران دوستانو دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د هغه شمېر هیوادوالو نظرونه چې د یوناما پښتو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره شریک کړي دي زما له همکار څخه واورو
حکمت وزیری په خپله تبصره کې لیکلي د ښځو ستونزې ډېرې دي ځکه چې جنګ سره هر څه له منځه ځي لکه کلینیک مکتب بازار او داسې نور خو اخوا بیا عبدالخالق خالقي ارصافی لیکي چې ښځې هیڅ کومه ستونزه نه لري او نه ورسره مخ دي انګار پښتون لیکي د ښځو د زده کړو دپاره یوه باپرده او جلا انتظام نشته دغه یې ستر لامل دی الانور حسین خیل لیکي باید زموږ ګرانې کورنۍ پوه شي چې اولاد ګاونډی او هیوادوالې څوک دي او له هغو سره باید څنګه روابط ولري. لاهور خان قادری لیکلي ښځې هم لکه نارینه د ټولنې یوه برخه ده، طبیعي ده چې د دوی په ژوند هم لکه نور وګړي تاثیر کوي. محمد سلیم آشنا لیکلي په وسلوالو شخړو کې ماشومان د یو سپر په ډول استعمالیږي، هر لور باید ځان ترې وساتي. او په وروستۍ تبصره کې شازلمی زلمی لیکلي تر ټولو ستره ستونزه د دې قشر بې وسي ده. په ټولیزه توګه زموږ په ټولنه کې مېرمنې د کور دننه د هر اړخیز مدیریت مسؤلیت پر غاړه لري. په دغسې شرایطو کې چې هېواد له ناامنیو سره مخ وي، نو د نورو ستونزو سره سره مېرمنې هم له رواني ناروغیو سره مخ کیږي.
محترم اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. که بیا هم چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، که چیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې تاسو ته ډېرې مهمې دي او غواړئ له موږ سره یې شریک کړئ، نو کولی شئ د 0995595 او یا هم 0995595 شمېره ټلیفون او یا هم د یونما ریډیو @un.org برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولی شئ موږ د یونما پښتو فیسبوک پاڼه کې هم ومومئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تربیه مو الله مالشه.